سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو په ښه کلاساته رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیل او د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی شاید د تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار پای پرې کړي کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیلو پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او له سلو په بخنې سره او له سلو ډېر نور ژوبل دي له دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا 300 ته پورته شو د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلې له هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ یوه ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو د امریکا سفیر مایک حکابي اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي بل لور ته نن اسرائیلو هم پر ایران تازه بریدونه کړي دي د اسرائیلو د پاوز ویانت افی دفرین نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده د ازادي راډیو ایرانی څانګه راډیو فردا لیکي د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون نه زیانمن شوی دی د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روس خبره شوي نه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغې چې اسرائیلو د جون په 14مه د پوځ لوړ پوړی غړی او اټومي کارپو په نخښه کې د خلکو ترمنځ ویره خبره شوې ده راپورونه وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک دي ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ شوبلې په اړه څه ویلي نه دي خو د روغتیا وزارت تاییده کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1220 نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی په ملګرو ملتونو کې غږ کړی چې د دې هیواد د اسرائیلو یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویې خندي ایران د اسماعیل فکري په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نن دوشنبه اعدام کړی دی د ایران قضایه قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړې ده چې فکري د اسرائیل له استخباراتو او موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول فکري د 1402 هجري لمریز کال په لندې میاشت کې نیول شوی و اسماعیل فکري داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده قزاقستان خپل یو ډیپلوماټ یرکین توکوموفو د افغانستان د ځانګړي سازي په توګه ګمارلی دی د قزاقستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې نن دوشنبه لیکلي دي دغه ګمارنه د ولسمشر قاسم جومارو توقایف لخوا شوې ده د قزاقستان ولسمشرۍ ماڼۍ توکو موف یو تجربه کار ډیپلوماټ کړی دی چې د ولسمشر تر څارنې لاندې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې کار کړی دی قزاقستان له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو دغه ډله یې په رسمیت پیژندلې نه ده
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیواله ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلې کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په اړه خبرې کوو هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډلې کولو نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپل وینه ورکوي ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه ملمدی ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړی مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است خبرونه تستړی مسی
خوشحاله اوسه مننه کوم چې تاسو ته او ګرانو او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسه. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه دیوینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته چې وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه لا چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې د هغې وظیفه د وینې تولید ده هغه تندی کېږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د طالبته اخروی ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم هغه نړۍ حجرات په وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي غذایی نیسي، چې دا د ټول لویه ګټه شخص ته بلل کیږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دي چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي امراض واخلي او قلبي جراحي دي هغو په ناستې صورت نیسي، ډېره وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجراتو ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلیتس په نام سره یادیږي، د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې په وخت کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافي اندازې سره او په متوازن شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، نو او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جناین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوې زیږېدلې ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونۍ باندې اخته وي چې کله تولیدېږي. نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کم خونه وی هغه کم خونی تشخیص کیدای شي او د مور په ګیره کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالی سبب کیږي او د وینې د کموالی له وجې د مور په ګیره کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کیدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګیره کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کیدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کیدای شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتیږي ولکه چېرې غذایي مواد لکه وسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12، دا ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې دا ټول کیدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کیدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کیدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضانو ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پوښتنې مطرح کړې دي. ځینو نور مونږ ته پوښتنې را لېږلې دي په ویب سایټ کې، هغه به تاسو ته ولمنم. اول به د دغه ګران اوریدونکو پوښتنه واورو، د ما تخنیکي همکار به پلی کی وګورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم سمیع الله سیالم له کوزی پختونخوا بر ډیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب سره دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غي وینې کمیږي، نو دا غي له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړې. کله چې مونږ ور ټیسټ وکړو دوایې نه ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمه خی او بیا دا عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لاسه کې دې شی او د دې صحیح درملنه څه ده، کوم ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واوریدان لدیر نه خپل پیغام پریخی وای کور کې ماشومه ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموال سره د چرې کیږي. کته سم معلومات ورکې مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروله خیله د شروع او جوړ وسه په دې کې ښه حالات ولري. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه مثلا سفیروسایتوسس وایي یا ارګنیسمال نکچورنال هیموګلوبین یوریا وایي، یا یو تعداد انزایمونه کم وي لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دیهایدروجناز ډیفیشنسي موجود وي، یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وایي چې په هغه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وي. نو دغه حالات که چیرې موجود وي نو دا به بهتره وي چې دوی د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دوی د کمخونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمخونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمخونی تشخیص شو بیا کولای شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مخکې یوسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سیکل سل انیمیا ولري، یعنی هغه نوع کمخونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د مینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دغه حالت کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیشي یا تورې لرې شي، بیا هغه کمکونی ښه کېږي. نو هر نوع کمکونی ځان ته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرارونه چول باید دغه لویت د کمکونی تشخیص شي، عامل د کمکونی باید تشخیص شي. نو دغه کمکونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کېږي. نو جلدي انتفاعات کېدای شي چې په مختلف کمکونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایمه چې د کمکونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نویت تعین شي، انشاءالله مریض به کاملا ښه شي. نو که د ویټامینونو کموالی موجود وي په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي، اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمکونی سبب شوی وي، هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي، هغه حالت باید تداوي شي چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي، یعنی پیوند شي، چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کېږي یا پیوند کېږي. که چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، د ګردې ځینې مزمن امراض کېدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خوندیزي ولري کېدای شي چې کمکونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ ورته تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي، دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرمه ورته وایي، په رانجه کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه رانجه ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمکونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونیمي شي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، د هغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي، کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي، او دغه لید پویزنینګ یا د سر په تسمم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانې پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیالله خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نویت د کمخونی تشخیص شي، د هغه مطابق بیا تداوي مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کېږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت. جو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کوو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمونږ کور کې مریض ده، کمخونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دي نواب ورو ته باید زوایم چې پلاسینګان ما بلل هغه کم کنیانې دي چې په دې کې دغه پلاسینوګلوبین چې پروتین ده د سر حجراتو په منځ کې موجود دي او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې تلاسیمیا په دې معنا چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نوه البته دغه ده چې یو د الفا ګلوبین په نامه سره یادیږي او بل هم د بیتا ګلوبین په نامه سره یادیږي، د دغو په جوړښت کې مشکل موجود ده چې ځکه دغه تلاسیمیا هم د دغو د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کېږي چې یو الفا تلاسیمیا ده او بل هم بیتا تلاسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي چې وایو چې باید د دې مریضانو سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان دپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده او مریضان دپاره فقط د دې انتقال صورت نیولی شي او کله کله ضرورت پېښېږي چې دوی پورې هم لري شي ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورت نیولی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کم کمی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوس هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د اتلس کلنۍ نه شروع تر پنځه دېرش او تر څلوېښت کلنۍ پورې کولی شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدی شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي، غذایي موادو کې ښایي په کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي کنه، دي هایپ کافی اندازې سره وسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري کنه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دي په کافی او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کم خونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کم خونی تاویه ډېر زیات وي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په کزو کې باید د 12.5 ګرام فیډیسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشکیل شي، چا دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپونی ده، بیا د دې مطابق د دپاره تداوي شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي. ډاکټر صاحب دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه، ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مخکې دې چې د غورو ته جواب ورکړو، د مخکې غورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي، یو بل تداوی ده چې د آیرن چیلیشن تراپی په نامه سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې جاته وینې داخلي دي وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کې دي چې دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته موکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینې د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجېږي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې تله سیمه د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید وایي مې چې هر زوګان چې په هغه کولای شي چې کمپونی ته د ویکي هر هغه زوګان چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9 ویټامین سي وسپنه او نور مندلونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته یو یا بي 12. نو دغه زوګان من کولای شو چې دیګر هر دفعه کافی اندازې سره دیګر خو هغه کافی اندازې سره اوس څنګه او دا ویټامین د اخلي او د کمپونی باندې شي اخته کېږي. هر کسان چې د نور وخت نه استفاده کوي مګر صرف وخت یا مثلا د مایع وخت یا امدار اسی چرک واخه هم، ولی چرک واخه دونه معصر نده زیادر سرا واخه چه دی پسو واخه یا مثلا به غوان واخه یا ده وایی یا ده کسکی نب کافی اندازه سرا بسپنده لیدی نیدکم خونی ده پاره شده. او خورما کسان چه خورما خودی زیادر اندازه سرا بسپنده لیدی، منیس خوصان سرا منیس کافی اندازه سره وسپنه لگی میدی غم دی کولیشی چه ساده اینکی سبزیجات لکه پالک لکه کاهو گندمه با کافی اندازه سره وسپنه هاو هم ایران بیناین لگی، همدارنگ دیمو نارنج منه هم با کافی اندازه سره وسپنه لگی و ایران هم خطن ترکیز که موجود لگی. موجود از بغیر غذای مواد نکچی رو دی ساده اینکی دیده
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خره غلاست، مایکروفون تاسو خدمت کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
استاد احمد سروت صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ
وي. وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمیو سلام ډاکټر صاحب توایم سلطان محمد سروت صاحب تاسو مې شنه اوریدم کې عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مټاکره ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروت صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذنه یا چیر په کمپونی باندې اخی دغه ګولې چې مثال ته په دولتي کلینیکان کې ورکې دا سری ګولې دا څونه مهمه دي د وینې د کمپټ لپاره. دلته اکثره کسان سروت صاحب محترم چې دا ګولې ورکې یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا ده چې به کیفیت ګولې دي، نو دلته په دولتي کلینیکانه کې ورکې دا سری ګولې دي نه پوهېږم نو ما څه خیر څه د چی په نامه باندې دا ګولې څونه مهمه دي. او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسي نه لري دا ترکاری ان مثال د خبري اخوړی ډاکټر صاحب ول نو کې ور دیا ما وردونکو ته تشریح کې شاید ډیر وردونکو نه اوریدل ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو سودا شان سول داتونه مهم دي. او دغه سری ګولې په اټل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه ما چا وردلې د ډاکټرانو سره ډیر مهم ګولې دي او ځینې کسان کتن خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سروت صاحب سره
اتل صاحب دغه ګولې نوم چې شي دا تاسو لږ د خرڅي درملتونو کې نوم لري ک رنګ سور ده یا پکټ سور ده
دا سره ګولی و توای په کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وتی ډیر ورکی شنه نه دې ما شنه نه یاد وتی سروت صاحب
سم ده اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ مون باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی له هلمند ته تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغه نجونو او مایندو ته چې په کمخونی د چاروي د فولیک اسید ورکې د سری ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټورې دي او د خوراکي موادو پاکلې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته. ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي.
مننه کوم سروت صاحب د عبدالله تعال ورور له هم مننه کوم چې د سیمه ولایت سره یې څخه موږ سره تماس نیولې. دوی ته به جوړه مشاول مختلف دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده. هغه دواګانې استفاده کیږي چې پروګولای ګولی او همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین بي 12 ټابلیټونه یا انجکشن هم د کم خونګان د دې لپاره استعمالېږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد دسترسی نه لري. مزګه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتاً زیاتره ده نسبت پر مختلفي هیوادو ته. هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه هم کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي. نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دید هر میاشت پیشیدی در هم دیده سبب کیدی چه پا کافی اندازی سر و بسپنه منرالون اوین دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی. نو داخل کلینیکو که چه در داکتر سایدان لخوانه کمی دواگانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دواگانی دید معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دی د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زموږ نه پیغام چې کوالټي د دې دوا ورڅخلي خو د فیروسلفات د ټابلیټون استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچیر د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې شي د مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړي چې یو کمپنی یې خکېږي. که چیرې د ویټامین بي 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادېږي او یا دا چې ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګانې د دې په تدوي کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکی کلیمی آگانی یا مثلا هغلیمی آگانی چه کانترو یا به مضمون از راز عمل آگانی که کافی اندازه سر موثر نده موضوع که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی علت دی کم کنی تشکیل شی به فصل غده دی اون بابت دوا ورکول کیگی. موضوع که کم کنی یا استیلا ده چه ده دی لانده و پکل اصحاب و نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کم کنی ورکی یا باید تشکیل شی و باید تدوی شی. یه ترکاری پو برخه که باید دیو ای بچه هلمند ولایت گرمسیر ولایت ده خصوصا کچیر دی هلمند دی ولایت پسط و غیگی گو هم که کافی اندازه سر و بوشتا و خلق زراتی امزکی لری کافی اندازه سر تبزیجات تا دسترسی لری خلق ولی په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا د شي ولایت چې په هغه کې اوبه نشته یا مثلا مغرو نه دي هلته سبزیجات نشي کېدی نو ځکه خلک هم زیاتره کمکونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې هر ترکاري از عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده ځکه چې په ترکاري کې او کافی اندازې سره ویتامین بي 12 ویتامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو فولیک اسید او وسپنه موجوده لکه پالک، گندانه، کاهو، مولی سرخک، گشنیز، نعنا دا ټول وسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغې کمخوري چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بي 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي نو دوی به انشاءالله پیاخته شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کیدای شي خدای نخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کیدو سبب کیږي، لکه حیوانات او آمیبیاسز او آمیبا و جاریه و مثلا مختلف چینجی لغه امراض سامنی سکی. نوزه که دیدی ترکاره یو پاکولو که او همدارم گرد دیدی پا کرلو او سرابر کولو که باید دیر محتاطی وسی چون کورانه سالی استفاده وشی او دیر جاد باید پاک چی پس لغه نباید استفاده وشی. مننه
دیر مننه دکتر صاحب حکمت جو لپورا او کافی او جامع معلومات سخه. مخکې دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي عمران الله کاکړ. دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه چې وړاندې موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کی څوکلنه ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه معلومات راکې مهرباني کوي کاکړ صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لاسکلنه ده نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وږي په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوا کلن کې د سیو ک درې کلن نو د سی خب اغین مخکخ دا خ صحتمند او خ د صحت هر لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به جړل ډیر خطرناک جړل به او نارام به او کوم دواګان چو پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دی ول تکار کوي نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکته دغه د جول د رنگ سترګې وکټلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو بیا ول چې دا فرانسویانو شفاخانه ته وې سوال ته یو ټیسټ د ایچ بی اف الکتروفورسس وته وې چې دا ورته وکي نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ او مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ایچ بی اف الکتروفورسس په فرانسویانو روښتون کې کېده بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 شوه چې هغه وخت 15.5 افغانۍ باندې نو ما بیا دغه ایچ بی اف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو سمو د روس لاړم په خورته اول ته په آر ام ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغه ته ایچ بی اف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او اف یو او اف2 فکتورونه تشخیص کوي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پټولوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده د تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خیژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خیژولو سهولت لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د تقی الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په سیتامه کې د جلال آباد سیتامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خیژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خیژولو سهولت لري، خو دا چې دغه وینه مریض ته خیژیږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فولاد فریټن دازي، د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتولوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري، کېدای شي ما یو نفر دوه نفر پیدا کړی. نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل دی. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خیژول دي. نور د دې لپاره چې د دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنت یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلکو یې ورحمېږي. نو دا ډیره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او ګریوان دی او انسان له مادي او معنوي ټولو قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زه بیا مختلف پوښتنه وکړم.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانې ته هغه ټیسټونه تاسو چالته وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یوه پوښتنه. له دې نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکۍ صحت اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت کې په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو قیمت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه، ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه، خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې چې ویوړ هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان خلک یو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کیږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې ده دریا په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي، دوی چې دي د وینو د خیژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حداقل چې زینی کسان بیا کومک کوي، بیا هغه ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول، دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم، نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایاتو کې د مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولی کلینیک نه چې هلته سینټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تصفیه کوي. که چیرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي. نو پول کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تصفیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت، نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سکونه کې. نو دا مریضان ورځ تر بله خرابیږي. ډاکټر صاحب په لین کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینس دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته، 10,000 هم نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهي شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابیږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابیږي، غاښونه یې خرابیږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابیږي. ډېر مهم چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا سکه هغه خرابیږي. په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نه شي چې زه په دې اړول غږیږم. نو ما خبرې دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالی، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، تاسو رایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیزه یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر دی د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانې ډاکتران چې دي هغوی ته ټریننګ ورکي، هغوی د لږ کپیسټي بلډینګ یا لږ په دې برخه کې پوهی کې، ځکه افغانستان کې متخصصین نشته. نو زما پوښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټولې پوښتنې په 10 کلونو کې حل کړي. که ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکۍ پلار دی، لورې په تالسما باندې اخته ده. ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک له وغه ده، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکل صاحب ته وایم چې ستاسو د دې پروګرام په اړه مننه، او د دې څخه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په اړه کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم بشپلات څنګه دلته وجود لري د ټولې دې واضح تشریح ته. د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه وته نووزی کنه موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکتران درلودو، ولې متاسفانه چې هغوی اوس یو هم نشته دي، چې دغه همدیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو دغه صحي سیستم اوس هم په هماغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو دا کسب اسلامځای ته وړی ده، هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په کې پوهنتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولاً تداوي کوي، ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده، مشکل وجود لري، ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هېڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان ووتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب مریضانو خدمت کوي او ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایو چې زه خپل آرام یو او وایو چې خدای ناخواسته بلا مې ورپسې په افغانستان، نه هغه شی نه ده. هر لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هر لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو، خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو د ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته هم ته ادامه ورکوي، او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده. موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ کړي. هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شتخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد جو، خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلی وي. یو شی زغړم اضافه کوم، او هغه دا د چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان، افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، کله په داخل کې کله په خارج کې، د ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مونږراولو سره خبري وکړو، او دا خدمت مونږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې د شپې، یعنی له دې لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشورې ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې مونږ سره وای. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب احمد جو، که اجازه مو وي دا پیغام به واورو ورستی شبیر دي خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم، او د روغتیا خبرونه نه دي خبرونه څه مننن وی کومه. او زه ما پوښتنه دا د دیوینه فشار د حکومت لید ته په انسان کې را پیدا کی، او دغه د مخنیوي باره کې
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
د دې هدف باندې د ټولنې شوم چې خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف دا ده چې
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پرول لري، د وینې خپل حجم او همجلن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکي، چې دغه په کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او
د تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، نو چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بلې ته یې هم ډایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، یو لاجک فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملي متر د سکون سیما وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د ډایسټولیک بلډ پرېشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ ډایسټولیک بلډ پرېشر او نارمل ډایسټولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مرې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبی مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 یا نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وایي، او یا که د 15 یا نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وایي، چې دواړه حالت خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که د هغې نمونه واخلم، ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځته راوړي، او کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د وینې فشار څه شی کوي بیرته پورته کوي. نو دا خلاص معلومات د وینې فشار په باره کې وو.
ډېره مننه، بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دخلو څنګه کیږي مال چل